دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نذرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خل خانم پام کړئ د سات خبرونه ده د افغانستان د مخکنی حکومت د ملي امنیت مشاور حمدالله محب کابل ته د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ستنیدل رد کړي. شاغلی محب پرون د یکشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې له شاغلی غنی سره د خپل یو تصویر په خپرولو سره لیکلي دي کابل ته د ولسمشر غنی د ستنیدو اوازې بیا اساس دي. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفی په نوم یو ټویټر کې دا خبره لیکل شوې وه چې شاغلی غنی بیرته وطن ته ستنیږي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا خبره رد کړه. هغه لیکلي دي چې دا ټویټر د شاغلی حنفی نه دی او ویلي وو چې دا خبره حقیقت نه لري. په همدې حال کې د شاغلی غنی ورور حشمت غنی وایي چې څو ورځې مخکې له هغه سره په دوبۍ کې لیدلی دي. هغه دوی چا ویلي ته په یوې مرکې کې ویلي دي چې افغانستان ته د شاغلی غنی په ستنېدو باندې کار روان دی او په خبره چې دا کار به د افغانانو په خیر وي او هغه ورته آماده دی. طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه واک ته له بیا رسېدو وروسته عمومي بخښنه اعلان کړي او پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایي مشر عبدالعبدالله، د سنا د مشر مسلم یار په ګډون یو شمیر پخوانی چارواکي په کابل کې د طالبانو په حکومت کې ژوند کوي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګلسو پیسو څخه د بشري مرستو د لګښ لپاره د 600 میلیونو ډالرو د زادولو د پریکړه هرکلی کړی او ویلي چې دا اقدام به د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو کې مرسته وکړي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومند امریکا جغت ویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په برخه کې دا یو ښه ګام دی او دوی هرکلی کوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې په امنیتي صندوق کې له 1 میلیارد ډالرو څخه زیاتې کنګلسي پیسې پرتې دي. د رایټرز د خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی د نړیوال بانک پلاوی به د مارچ د میاشتې په لومړۍ ورځ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د پاکستان په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت دوهمې اونۍ ته داخل شوی. دغه پرلت په کراچي ښار کې بند د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ مشر او د جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشی کولو د احتجاج وروسته پیل شوی دی. دغه پرلت اوس د علي وزیر ماشومان هم رسېدلي دي. د امریکا ژغ سره د خبرو پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وویل چې د علي وزیر د خوشی کېدو پورې به پرلت جاري وي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او نور غړي وایي چې د سند حکومت د علي وزیر خلاف تکشلو دوسیو د اخیستو اختیار لري، خو د یاد حکومت ویان مرتضی وهاب ویلي چې دوی اختیار نه لري. علي وزیر له تیرو 14 میاشتو راځي د کراچي په زندان کې بندي دي. په هغه باندې د دولت خلاف ویناوي او د دولتي ادارو پر وړاندې د خلکو پارولو تورونه لګېدلي، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی له سوله ییزې لارې د پښتنو حقونه غواړي. اوکراین او روسیه د یکشنبه پر ورځ د مکمل جنگ د پیل کېدو د مخنیوي لپاره د ډیپلوماټیکي هڅو د زیاتولو ژغ کړی. بلې خوا د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د اوکراین جمهور رئیس سره جلا جلا خبرو کې په دواړو د نورو خبرو اترو ټینګار کړی دی. دغه یو سل 15 دقیقې ټلیفوني خبري ماسکاو ته د شاغلی ماکرون له سفر 2 اونۍ وروسته سیوي. په هغه سفر کې شاغلی ماکرون هڅه وکړه چې شاغلی پوتین دې ته واڅوي چې د اوکراین پولیس ته سرتیری ونه لېږي. بلې خوا واشنگتن خبرداري ورکړی چې په اوکراین د روسیې يرغل شونې دی او د فرانسې جمهور رئیس دفتر د دغه دواړو مشرانو سره ټلیفوني خبري په اوکراین کې د جنگ د مخنیوي لپاره اخیرانه ممکنه او ضروری هڅې یادې کړې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې اوس هم روسیا په اوکراین برید کولو ته ډېر نږدې سیوي. خوشمنه کړي چې جمهور رئیس جو بایدن تیار دی چې د جمهور رئیس پوتین سره خبري وکړي او واشنگتن به هغه وخت ډیپلوماټیکي هڅې لټوي چې د روسیې ټانکونه بیرته واپس شي. د لویدیز او روسیې ترمنځ کړکېچ وروسته لا زیات شو چې ناتو او امریکا د روسیې هغه امنیتي وړاندیزونه رد کړل چې وايي اوکرين باید د ناتو په غړیتوب ونه منل شي او ختیځ اروپا ته تجهیزات او سرتیري ونه لږي او د غرض د پخوانی شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې پوځي اډې هم باید جوړې نه کړي، خو بل خوا روسیه وايي چې پر اوکرين د يرغل هیڅ پلان نه لري. د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنټ د یکشنبه پر ورځ ویلي چې کېدای شي ایران د لږ وخت لپاره د نړۍ د ځواکمنو قدرتونو سره په نوي اټومي موافقه کاني شي، خو خبرداري ورکړي چې دغه تړون به د 2015 کال د تړون څخه کمزور وي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د پارلمان غړو پر حکومت ټینګار کړی چې د 2015 کال تړون د یا کولو او خوندیتوب لپاره په لویدیز شپږ نوي شرطونه وټاکي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا پرون د یکشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې دغه واد د پارلمان د 290 غړو لړلې 225 غړو یې په رسمي لیک کې د دغه واد ولسمشر ته دا شرطونه سپارلې دي. وکیلانو له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی څخه غوښتي تر هر څه د مخه باید د قرارداد په مقابل کې له طرفونو څخه لازم ضمانتونه واخیستل سي او له دې پرته دي هیڅ ډول تړون نه کوي. همدغه راز غوښتنه سوي چې امریکا او د لویدیځ نور هیوادونه دي دا ضمانت ورکړي چې له تړونو څخه به نه وځي. دغه شرطونه داسې مهال ښودل کېږي چې له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې په وینا کې د ایران د لویدیځو قدرتونو او امریکا ترمنځ د 2015 کال تړون د بیا احیا کولو لپاره خبرې روانې دي. په 2015 کال کې د ایران، امریکا او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون وشو چې پر اساس یې ایران به خپل هستوي پروګرامونه او د یورینیمو غني کول دروي او په مقابل کې به په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیوز څخه اوریدل.
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه اوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده. ایران کې مشت افغان مهاجرین وای په دغه هواد کې د الکترونیکی تذکرو او پاسپورتونو د دفترونو د تړلو وروسته د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. د مهاجرین د دغو دفترونو د بیرته پرانستو غوښتنه کوي. افغانستان د مرکزی ایس آی ای دفتر چارواکي وای ایران حکومت سره په دې مسله خبري کوي. اکرام شنواری رپورت را لېږلی.
ایران کې مش د افغان ماجرینو د حقونو پالان وای چې شخصپک میاشو رئیسی په دغه هیواد کې مش د افغان ماجرینو ته د افغانستان د طبیعت الکترونیکی تذکیرو او پاسپورتونو د ویشل لړۍ بند شوی چې لاملای افغان ماجرینو ته ډیر سوزی راولاري شوی دی. دا پالان د طالبانو د اسلامي امارت څخه دغه بهیر د جګړې پیلېدو غوښتنه کوي. د افغان ماجرینو څخه د ملاتړ د دفتر یو مشر آسیفه سانګزی امریکا غږ آشنا علی ته ویل چې په ایران کې د افغانستان د کنسولګری او د الکترونیکی تذکیرو د ویش د ترونو د ترل کېدو وروسته په دغه هیواد کې مش افغان ماجرین د ډیرو ستونزو سره مخ شوي دي.
زمون چې مونږ نه تنه تذکره بګریب
بیربل سنګ زی ویل تر کوم وخت چې مونږ تذکره و نه خلو مونږ پاسپورت نه شو اخسته. یو ماسل چې غواړي پانتون ته لاړ شي نشي کولای چې پانتون ته لاړ او مومي د دې لامل یو دغه وظایف څخه چې د افغانستان سفارت لري یو ای داده چې د پاسپورت او تذکرو د ویش مرکزونه د تپرانیزي د افغانستان په خاندي رژیم د ایران حکومت سره د موافقې پر اساس په ایران کې مش افغان ماجرینو د پیژندګلې لپاره د شاوخوا د کلو د رئیسی په تهران او زل نورو خارونو کې چې په کې زیات شمیر افغان مهاجرین وسیږي د تذکرو او پاسپورتونو د ویشلو دفترونه پرانیستي وو. د تیر 2023 میلادي کال د اګست په 15مه وخت د طالبانو اسلامي امارت د رسیدو وروسته د دفترونه وتړل شو. په ایران کې مشه او افغان مهاجر د نوم نه خود او په شرط امریکا غږ شان راړي ته ویل چې د تیر رژیم له رنګیدو وروسته د دوی سوزي خورا زیاتی شوي. ایران لا د طالبانو په پرسپیت نه دی پیژندلې او دغه افغان مهاجر په وینا اوس هیڅ کومه قانوني اداره هلته نشه چې د دوی غم وخوري. خود طالبانو د اسلامي امارت د مرکزی ایسای د دفتر ویان محمد حلیم راپی امریکا غږ آشنا رالی ته ویل چې د دې سوزي د هوارول لپاره د ډیپلوماټیکو لارو هڅې پیل کړې دي.
کله چې دوه هیوادونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې نه موجوده دغه ترمنځ عادي اړیکې هم نه موجوده. نو اوس موږ کوشش کوو چې د ایران سفارت سره خبرې وکړو تر څو پوري موږ هلته د تذکرو مرکزونه پرانیزو او دلته په افغانستان کې چې کله موږ ته سفاري سهولتونه برابر شي زموږ ټیمونه تاور دي پنځ ډیر راتلونکي په ایران هیواد ته لاړ شي او والد شکوم افغان مهاجرین میشتي موبایل ته د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ ډیر زر پایل کو.
افغانستان په تهران کې سفارت سربیره په زیدان او مشهد کې د کنسولګری ولاري د افغان مهاجرینو د ستونزو د هوارول لپاره کار کوي. د دې سربیره په تهران، مشهد، کرمان، زیدان، اصفهان او شیراز کې د افغانستان د طبیعت د تذکرو د ویشلو مرکزونو هم فعالیت کوي. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت مرسیال اسرا خلوټي تیر بیا شیجان ته سفر وروسته کابل کې خبريالانو سره په خبرو کې افغان مهاجرینو ته د الکترونیکی تذکرو د شروع د بهیر سره مخالفت کړی او ویلی چې په دې او نورو مسلو باندې په فبراير په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماجرو ځالې کمشنري یونیسف سره په ګډون د نړۍ چارواکو سره په یو ځای اړخیزه غونډه کې خبري وکړه. د ملګرو ملتونو د ماجرو ځالې کمشنري د رسمي شمیرونو له مخې اوس مال په ایران کې 1.2 میلیون افغان مهاجرین د مهاجرت په قانوني اسنادو وسیږي چې د دې شمیر سربیره شاوخه 1.5 میلیون نور یا د افغانستان په پاسپورتونو او یا هم د هر ډول اسنادو پرته په دغه هیواد کې ژوند کوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2 اعشاریه 0 په لاندو صفو 1.5 اعشاریه 0 او 902 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
نړیوال بانک په پام کې لري چې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق شاوخوا یو میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې په بیلابیلو برخو کې ولګوي. چارواکي وایي په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو اقتصادي او بشري ناورین په وړاندې د مبارزې په برخه کې دا یو ښه اقدام دی. خو په افغانستان کې د نړیوال بانک د ځینو پروژو یو شمېر کارکوونکي وایي چې د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاش اخیستی نه دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې د وحید فیضی ناوري.
نړیوال بانک یو طرحه تصویب کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق شاوخوا یو میلیارد ډالر کنګل شوی پیسې د ښوونې، روزنې، کرنې، روغتیا او کورنیو پروګرامونو باندې ولګوي. د نړیوال بانک دوو سرچینو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې دا اقدام په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بشري او اقتصادي ناورین پر وړاندې د مبارزې هڅو ته وده ورکړي. سرچینه وایي چې د نړیوال بانک چارواکي بعد د مارچ په لومړۍ نیټه په دې مسلې غونډه وکړي او اړتیا ده چې د مرسته کوونکو هیوادونو چارواکي پرې هوکړه وکړي.
د پلان لمخې په 2022 کال کې د افغانستان د بیا رغونې له وجهي صندوق څخه شاوخوا یو میلیارد ډالر ته لاسرسی پیدا شي. بدلیدونکي روان وضعیت په کتو سره پلان دا دی چې 600 میلیون ډالر به په څلورو قسطونو کې ورکړل شي او پاتې پیسې به د کال په اوږدو کې د لومړیتوب پر اساس تادیه شي.
نړیوال بانک وروسته له هغې د یو میلیارد ډالرو د لګولو په اړه څرګندونې کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې په بریالي توګه 280 میلیون ډالر بودجه ولګوله.
نړیوال بانک په دولارو باندې افغانستان سره کومک کوي. یو خپل د ایډا پیسې وی انټرنیشنل ډیولاپمنٹ اسوسییشن ورته وي چې هغه خپل د نړیوال بانک پیسې وی او یو د افغانستان د بیا رغونې امانتي صندوق دی چې یا ای آر ټی اف ورته وي. په دې دولارو باندې افغانستان سره په دلوستي 1900 کلو کې کومک کړه. دا تصمیم چې په اول مارچ باندې د نړیوال بانک بورډ په دې باندې تصمیم نیسي نو زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه اقدام دی. او کله چې تاسو ته معلومات ته چې په 15 اگست باندې طالبانو حکومت راغی او روسي حکومت په اصطلاح ونړې دی د منځ لاړ ټولو کومکونکو په شمول د نړیوال بانک خپل کومکونه ودرول.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوال بانک د پروژو یو شمېر کارکونکو په نړیوال بانک نیوکه کړې چې لاتیرو اتومه شراهي سي ورته تنخواګان نه دي ورکړي.
لهغه وخت نه چې طالبان راغلي دي په افغانستان کې یا امارت اسلامي حکومت پیل شوی ده په افغانستان کې اتم یاش کېږي چې د دې پروګرام کارمندان یا د دې پروګرام کارکونکو چې د دوی شمیر تقریبا 500 کسانو ته رسیدي تر اوسه خپل ماشونه تر لاسه کړی نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د لوګي او قحطۍ زیاتېدو په اړه اندېښنه خوده ده.
لوګا او قحطی د زیاتېدو په حال کې د 15% خلک کافي خوړو خبر خمه نه دي. له هر لس کورنۍ څخه اتو کورنۍ خپل عایدات له لاسه ورکړي دي.
پرون د افغانستان په هرات ولایت کې یو شمېر کسانو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه مظاهره کړې او ټینګار کوي چې دا د افغانانو پیسې دي.
سازمان ملل میخواهیم تا پول که از ملت افغان داره دور میشه او از او گرفته میشه او به او برگردونن در کنار ما بیستن و حق ما رو بر ما برگردونن.
پولی که آمریکا مسدود کرده یا میخواد به غرامت جنگ غرامت 11 سپتامبر خبر داره این حق مردم افغانستانه، حق دولت یا کدام گروه نیست.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدو لپاره هر میاشت 240 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دې معنی چې یاد سازمان په 2022 میلادي کال کې 6.2 میلیارد ډالر باید په اختیار کې ولري ترڅو په دغه هیواد کې له 30 میلیونو اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن. سپینې
خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای هغه په دې قانع دی چې روسی ولسمشر ولادمیر پوتین په یوکرين د يرغل پریکړه کړې ده، خو د ډیپلوماسۍ لاره لا اوس هم خلاصه ده. د امریکا غږ د خبريالي سندي سین رپورټ ته زده
د لویدیز مشران د یوکرين په ختیس کې په لومړی کرښه د بمباري او د بندولو وختنه کوي ځکه چې د اندېښنې مخ په ډېرې دوه دي چې روسیا په خپل کوچني ګاونډي هیواد یو ځل بیا برید وکړي. په 2014 کال کې د روسیې د خوا د کریمیا نیولو وروسته هلته د بیلتون غوښتونکو چې روسیه یې ملاتړ کوي او د یوکرين ترمنځ جګړه روانه ده. ولس مشر جو بایدن په دیونه کې د دویم ځل لپاره د روسیې د غواخ پاړه امریکایانو ته وینا وکړه.
زه تر دې شبي پورې ډاډه يم چې هغه پریکړه کړې ده. مونږ پر دې د باور کولو دلیل لرو.
د کیف د ولس لپاره هم بایدن دا خبرداري ورکړیو.
مونږ باور لرو چې دوی به د اوکراین پلازمینه کې په نخښه کړی چې د 2.8 میلیونه بیگونه خلکو خار دی. مونږ د روسیې پلانونه په لوړ غږ او په مکرر ډول په دې خاطر نه پګوته کوو چې مونږ شخړه غواړو، بلکې دا چې مونږ په خپلواکې د هر هغو لاملونو د لرې کولو لپاره کار کوو چې روسیه د اوکراین د اشغال توجیه کولو لپاره وړاندې کوي او غواړو چې د روسیې د حرکت مخه ونیسو.
د امریکا لوړپوړو چارواکو د جمعې په ورځ خپلې ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هاریس د میونخ امنیتی کانفرنس په وخت کې د ناتو د سرمنشي سره ملاقات وکړ او ټینګار وکړ چې امریکا د خپل متحدینو سره هر غړی همکاري کوي. په یوکرين کې د امریکا په خوانی سفیر ویلیام ټیلر امریکا غږ ته ویل ولسمشر بایدن او د یوکرين ولسمشر ولادمیر زلنسکی د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین پوځي غواخ او پارون کې اقداماتو ته پام نه کوي.
زه ډاډه یم چې ولسمشر پوتین فکر کاوه چې د پوځي اقداماتو سره د پوځیانو په پوله کې ځای په ځای کولو سره هغه کولای شي ولسمشر زلنسکی او ولسمشر بایدن د ته اړ کړي چې یو څه وکړي، او هغه مایوس او حیران شوی. زه فکر کوم چې ولسمشر پوتین واقعا مقاومت هوډ او حتی د ولسمشر زلنسکی آرامۍ ته حیران دی. زه ډاډه یم چې پوتین فکر کاوه چې هغه به ولسمشر زلنسکی وپاروي، خو داسې ونه شو.
په این وخت کې په مسکو کې د بیلاروس د خپل سیال الکساندر لوکاشینکو سره په یو خبري کانفرنس کې د روسي ولسمشر پوتین خبريالانو ته وویل اوس موږ د یوکرين په ختیځ کې د وضعیت د خرابېدو شاهدان یو، او وی ویل چې دغه هیڅ چاته ګواښ نه پیښوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
ملاوی کې روغتیاوي چارواکي وایي چې درې کلن جنۍ په پولیو باندې اخته شوې ده او د هغې وروسته شله شوې ده. د 13-15 کلونو په موده کې د افریقا په نیمه وچه کې او په ملاوی کې د 13 لسیزو په دوران کې د دغې ساري ناروغۍ لومړۍ پیښه ده. فکر کېږي چې پاکستان نه یې سرایت کړی دی. پام وکړئ دې رپورټ ته چې سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
په مالاوی کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د ساري ناروغۍ ورستۍ مثبته پیښه په 1992 میلادي یعنی 1991 مریض کال کې ثبت شوې وه. مالاوی چې د افریقا په جنوب کې موقعیت لري، په 1994 مریض کال کې د روغتیا نړیوال سازمان د نورو افریقایي هیوادونو نه 15 کاله مخکې د پولیو نه پاک اعلان کړ. د مالاوی د روغتیا د وزارت سیکرټر ډاکټر چارلس موان سامبو د جمعې پورس په یو رادیوي مرکه کې ویل دا ډول سترین یا نو په مالاوی کې نو موجود او له بهر نه خپور شوی دی.
ناروغ شوی جلی په خپل د مالاوی د خو پولیو وایرس کوم نه وي چې بدن ته خبره شوی په مالاوی کې نشته. دا سترین یا نمونه د لومړي ځل لپاره پاکستان کې تشخیص شوی و. الحمد خبره د بهانه د پولیو د وایرس یو وارد شو نه ودا.
ناروغ شوی جنۍ د مالاوی په پایتخت للینګوي کې اوسیږي او تر دې دمه ټول هیواد کې لومړی ناروغ دا چې د پولیو وایرس نیولې. ډاکټر موان سامبو ویل ټول هغه کسان چې له دې جنۍ سره په تماس کې شوی د پولیو د وایرس لابراتواري معاینات منفي وو. خو بیا هم د مالاوی د روغتیا وزارت د پنځشنبه پورې د سلواغه په اتشتمه په یو مطبوعاتي بیان کې اعلان وکړ چې دا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خپل اقدامات چټک کړي دي. د ټولو هغو ماشومانو زیاته څارنه او مراقبت کوي چې عمرونه له 15 کلونو نه کم دي. د مالاوی جمهور رئیس چکویرا د پولیو د لومړۍ پیښې د کشفېدو وروسته په ټول هیواد کې روغتیايي بیړنۍ حالت اعلان کړ. پولیو یو داسې بد ساري ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل ته خپریږي. د پولیو ویروس کولی شي چې د ناروغ د بدن د ملا تیر نقصان کړي، کولی شي چې په بشپړه توګه او یا په نسبي توګه فلج کړي. په مالاوی کې د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او صحاوی امیر ډاکټر جنیت کیټیا هم په یو بیان کې ویلي دي چې دغه ساري ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر چې کوم اقدامات د مالاوی چارواکو کړی دي جواز لري. نوموړي ویل چې باید په ټول هیواد کې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شي او د 50 کلونو نه کم عمر ماشومان ته باید څاڅکي حتمن واچول شي. د مالاوی د روغتیا د وزارت د یو کارپوه ډاکټر مازیکو ماټیمبا په باور حکومت باید په روغتیا سکتور کې پانګه زیاته کړي. جمهور رئیس چاکویرا په خپل باینه کې ویل وړم کال د اډای په نوم د سمندري توپان او د یو بل حروي توپان اور پسې د کووډ 19 د اوبا لخپرېدو نه وروسته خلک د پولیو د ویروس د خپرېدو د خطر سره مخامخ دي. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غا آشنا رادیو اوري.
د غزنی د یو شمیر کورنۍ چې ماشومان د واکسین نه پات کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایتي روغتون تراولي. د زکه چې اوس ډیری کورنۍ د ګزرنسید واکسین په ګټو باندې پوهیږي. نور حال زموږ د همکارې مریم صافی په دې رپورت کې اوري.
د غزنی ولایت یو شمیر کورنۍ چې ماشومان د ګوزنځید واکسین څخه پاتې کیږي، دا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون تراولي، ځکه چې اوس ډیری کورنۍ د ګوزنځید واکسین په ګټو باندې پوهیږي او دوی ویره لري چې ماشومان یې په ګوزن اخته نشي. ګل څنګه چې د غزنی ولایت د ارباباد سیمې اوسیدونکې ده او د دوو ماشومانو مور ده، خپل درې کلن زوی یې د واکسین لپاره د غزنی ولایتي یا ملکی روغتون ته د واکسین لپاره راوستی دی. ګل څنګه وایي چې د دوی سیمې ته واکسین راغلی و، مګر دا چې دی د واکسین اعلان د جومات له لاؤډ سپیکر څخه اورېدلی نه و، نو په همدې لامل ماشوم یې واکسین کړی نه و.
اوس کله ته واکسین راځي؟ دلته واکسین کوو، خو کله چې ماشومان رانه پاتې سي واکسین ټیمونه ولاړ سي به ملکي شپخانه ته راوړو. من خپل ماشوم پاتې او ما وصلت ملکي شپخانه ته راوړ.
ډېری مېرمنې یا کورنۍ خپل ماشومان د واکسین لپاره د غزنی ولایت ولایتي روغتون ته راولي. ګلندامه چې د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې میشته ده، وایي چې ګوزن یو ډېر خطرناک وایروس دی او د دې لپاره چې ماشومان په دې وایروس باندې اخته نشي، له نورو کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان وخت په وخت واکسین کړي.
دا د ګوزانو لخپاره دی، سر لخپاره، کسوکی لخپاره، دا ماشوم د تکویه لخپاره دی، مرزونه ساتي. خپل ماشومانو ته واکسین ورکي په خپل ټیم سره، خپل مندې په خپل ټیم سره واکسین وکي. دا د مند او د پلار لخپاره یو ګټه ده چې اولاد له مرز نه بچي.
په غزنی ولایت کې د ماشومانو د ناروغۍ متخصص ډاکټر محمد مهدی بهادوري بیا وایي چې اوس هم ډیرای کورنۍ په کلیوالي سیمو کې شته چې ماشومانو له واکسین سره حساسیت ښایي.
مهم علت چې دلته موجود دی، دا د سیتی خلکو کلچر یا رواج باندې مربوط دی. ډیر خلک له واکسین سره حساسیت لري، خصوصا د اطرافو خلک چې دلته راځي هغه واکسین نه کوي او دې ته یو غلط نظر ګوري.
که څه هم د کورنۍ لیوالتیا د ګوزنځید واکسین په وړاندې زیاته شوې، خو اوس هم ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغه پخوانی غلط ابهامات د ګوزنځید واکسین په وړاندې لري او خپل ماشومان د واکسین لپاره جمعتونو ته نه راولي. مریم صافی، امریکا غا آشنا رادیو، غزنی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د هرات ولایت د حوزوی روغتون چارواکي وایي چې د جمیله پیل تر اوسه د سړې هوا له امله د مړو شو روغدو 15 او یو جستونه دی روغتون ته وړل شوی. د دوی په خبره په دغه مړو شو کې یو خزه هم شامل ده. نور حال د هرات نه د سفی الله احمدزی پر رپورت کې اوري.
یو بل د جمی سړه شپه، هوا سړه ده او د روغ دی په دې لګور ځانونه ګرموي.
ډیر یخ دی، تر سهره ناست یو او پلاستیک سوزم.
د سګنی کال د ژمي له پیل نه تر اوسه 15 او یا په نشه یي مواد روغ دي. د سړې هوا له امله د هرات په ولایت کې مړه شوي دي.
د ژمي له پیل، یعنی د لړم د میاشتې څخه تر اوسه پورې
لبد مرغ د ماتادینو 15 یا مړی د خار او نګدی ورسواله اسخه هرات حوزوی روختون ته لیکدول شوې دي
تبادله منتقل شوه او در سرتخانه
د حوزوی روختون د سرطبيب په خبره د سړی اول عمل مروشه وروګدو د 25 کلونو څخه زیات عمر درلود او د دوی په منځ کې یو خزه هم شامل ده نور احمد چې د هرات خار په سرکونو کې کراچۍ چلوي د معتادینو د وضعیت په اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
ډېر معتادین مړه شول د دوی نه دومره مړه شول چې د ورځې درې څلور او یا پنځه مړي د ښاروالۍ لخوا بارېدل او وړل کېدل
د هرات اوسیدونکي بیا له حکومته غواړي چې د روږدو وضعیت ته پاملرنه وکړي
د یوه روږدي مړی پر سړک پروت و هیڅ دولتي اداره شاروالی او یا بل اداره دورل لپاره نو راغلی موږ له حکومت غواړو د دې وضعیت ته پاملرنه وکړي
هم دولت به هم که څه هم د سړی اول عمل د روږدو د مړینو رسمي پیښې 15 یا تنه خودل شوي خو ځینې د مړو شویو شمېره لوړه ښیي
که څه هم په دې وروستیو کې د طالبانو د سیمه ییزې ادارې لخوا د معتادینو راټولولو په برخه کې ځینې ګامونه ترسره شول خو د دوی محدود امکاناتو او د معتادینو لوړې شمېرې ته په کتو په دې برخه کې لا زیاتو هڅو ته اړتیا لیدل کېږي صفی الله احمد زی د امریکا غږ آشنا تلویزیون هرات
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي
امریکا هغه موافقه ته هرکلی وایو چې د وینزویلا په دیموکراتیک توګه د 2015 کال انتخاب شوی ملي اسمبلی لخوا وشو د خپل موقتی جمهور رئیس په هڅه جوان ګوایدو سره چې د یو کال لپاره خپل امر او وغځاو امریکا په دوامدار توګه د وینزویلا د ورستانه پاتې دیموکراتیک انسټیټیوټ په هڅه د 2015 کال د ملي اسمبلی صلاحیت په رسمیت پیژني د نیکولاس مادورو رژیم د سیاسي زاپلو طریقې د بشري حقوقونو خبرې دونکو سرغړونو هم دغه د سیاسي او مدني ټولنې په اکټرانو باندې چې د محدودیتونو او د بیان ازادۍ او د وینزویلا د خلکو دیموکراتیک خود ارادت شوکه کړی دی د بهرنیو چارو د وزارت نطاق نیټ پرایس په ورکل شو وینا کې ویلي منګ د هغه کوښښونو ملاتړ کوي چې په وینزویلا کې دیموکراتیک نظم او د قانون حاکمیت ټینګ کړي خاوله پرایس زیاته کړه د منګ په نیکولاس مادورو باندې او هغه کو په مکسیکو کې په خبرو کې بیا بوخشي او د وینزویلا د خلکو د ګټې لپاره دا کار په ښه نیت وکړي منګ به د ګن شمیر وینزویلایانو او بینللي انډوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړو او ټولو مناسب ډیپلوماټیکو او اقتصادي وسلونه به کار واخلو د ټولو هغو کسانو په خوشي کولو باندې به فشار واچو چې په غیر عادلانه توګه د سیاسي دلیلونو لپاره بندیان شوي دي په خپلواکو سیاسي ګوندونو د بیان د ازادۍ لپاره په احترام او په نورو جهاني بشري حقوقو او له بشري حقوقو نه سرغړونو ته په خاتمه ورکولو برسره پر دې امریکا به د بین المللي ټولنې د غړو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې په داسې شرایطو باندې زور واچوي چې هغه په وینزویلا کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو موجب شي امریکا د هغو کوښښونو ملاتړ هم کوي چې د وینزویلا د خلکو کړاو غالل سپک کړي او په وینزویلا کې بشري ستونزې پای ته ورسوي امریکا د 2015 کال نه را په دیخوا څه باندې 1.9 میلیارد ډالر بشري اقتصادي پرمختیايي او د روغتیا په برخه کې مرسته کړې ده چې د نننه په وینزویلا کې د وینزویلایانو او هغو وینزویلایانو سره مرسته وکړي چې مجبور کړی شوي دي وتښتي او په ټوله سیمه کې خپاره شي امریکا به د وینزویلا د خلکو کلکه مدافع وي په داسې حال کې دوی د آزاد او عادلانه انتخاباتو لپاره د سولېز دیموکراسي د ټینګولو په لور کار ته دوام ورکړي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
کدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.